په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو د خبرونو په پایل کې هرکلی کوم. تر ونې مو بجو به د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبر شئ. لومړی لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې خوځو ته امر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندېښنه ښیي. ښاغلی ګوترش نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خوځو انجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې دي په دې برخه کې خپلې شوې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د خوځو انجونو د حقونو په ګډون یې ټول افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړی وو. د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټول افغان خوځو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهې په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته هغه باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلا ادارې ته په عملي میدان کې خود څه نه لیدل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
تر دې مخکې د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې او ځنیو سیمو د نیولو ادعا کړې وه. د طالبانو د ویان مرسیال انعام الله سمنګانی پرون په خپله ټویټر کې د پیغور په بڼه لیکلي، هغه کسان چې واشنگټن، لندن، برلین او پاریس ته رسیدلي افغانان د جګړې ته نه تشویقوي. هغه ویلي دا کسان دي د پناه غوښتنې لغوه او افغانستان ته راشي او په مقاومت دې لاس پورې کړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې یو زر وسه سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولي دي. د سفارت پرون ویلي مرستې باید چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنیو وویشل شي. ترکیې تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوز وایي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز وایان سرګي براتوچوک پرون شن بعد ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د یمن چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قمندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوک غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنجشنبه ناوخته د ازوالیا ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پایل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا ځواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس، هرات اسمان زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یو ویش، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شل، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویش او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه دوه ویش.
ازادي رادیو ته غږ یاست. ورځ مو په خیر. نن یکشن بعد یو زر څلور سوه لومړي لمریز کال د غوی اتلسمه چوي د 2022 میلادي کال د مې له اتمې سره برابره ده. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو انجونو له حقونو د طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر و دېرش تنو ته لوړ شوه.
د ورستۍ سیلابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په اوولس ولایتونو کې و دېرش کس شهیدان شوي او شپږ دېرش کس زخمیان شوي.
افغانستان مو د تخلی پروګرام لاره د وتلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس میرمن جیل بایدن رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویه هیوادونو چلند ستایلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبرونه پر وپان هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. پر خوځو د بشپړ حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه مشره حیدربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. یوه افغانه میرمن او د میدان ښار پخوانۍ ښاروالی ظریفه غفاري بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بیدنی یوازې د ښځو په ظاهر پورې تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شزو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کې لیکل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان ښار په خوانی ښارواله ظریفه غفاری وای نه پوهیږي چې طالبانو ولی هر څه یوازې د شزو په ظاهری بڼه پورې محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو او زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدربار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړ هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او انجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولي دي. ګنیشزی له دولتي ادارو له کارکولو منشوي انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او شزی له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولای.
د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه غبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې له کبله یې پر خوځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکریه بارکزی څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو تازه فرمان صادر کړی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشات پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را منځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه ریښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
شکریا بارکزی و چې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د صالح محمد صالح پوښتنې ځوابولې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي ورستیو درنو ورښتونو سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونه او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت وایي د مړو شمیر 30 ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي له تیرې سې شنبې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو 100 کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 30 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویي له تېرې اونۍ 1270 کورونه تخریب، 430 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له زیانمنو 100 سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دی. په دې کې سره میاشت او د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بې ځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلي دي او زیان ورته اوښتی کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سایق ازادي راډیو ته وویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د وروستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 30 کسه شهیدان شوي او 26 کسه زخمیان شوي دي او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3640 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته یې امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوې لارې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغوښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایله دی. جل بایدن له ځینو اوکراینی پناهغوښتونکو، امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتلی. تفصیل یې له اجمل آن نورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغوښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون د رومانیا په پلازمېنه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بې ځایه شو سره روانې دي. هغې د اوکراین له ځینو بې ځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یونیسیار وایي د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 860,000 کسان یا رومانیا ته وراوښتي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هره ورځ شاوخوا 1000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تېرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټه الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوه میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجهه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکیچ رامنځته کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تخلیې د پروګرام له لارې له افغانستان یو شمېر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. لدوی یو شمېر چې په بیلابیلو کمپونو کې پراته دي وایي آن بهر ته د وتو اجازه هم نه لري.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همې برخلیک ورته نامعلوم کړی. قادر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیرو دوه ولسیزو پاتې شوی په وروستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسؤلیت هم درلود. هغه اوس د ابوظبي په کمپ کې لتیرو تو میاشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
له بده مرغه هغه ټولنو چې افغانان د کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري. په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجمبل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري لري. هغه وایي د طالبانو له راتګ وړاندې په یو لوړ دولتي بست کې کار کاوه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نوموړی هم د 2020 کال د سپټمبر په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي، خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری یې افغانستان پریښود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د ویستلو پروسه به دوام ولري.
او پاتې لس دقیقې اسمت ساروان سره سو مهم تحلیلي موضوعات واوري.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لمړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه، په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولي او د ډېډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یوه قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یوه دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یوه خور وه، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلینو وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د هغې وخته درې میاشتې تېرې شپې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي. د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړې، خو کارونه یې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړې. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په یوویشتمه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جعلي اسنادو د جوړولو په تور پنځلس کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د یو رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جعلی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هیوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واک ته د دوی له رسیدو او یا هم تیره یوه میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې له ژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار ته لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شنونکي خالد سادات،
د طالبانو اوسنی تعامل دا د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغسې یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنګي ډلې په توګه باندې مخکزي او دغه خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنګي کتلې په توګه باندې مخکې وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي طالبان د حکومتولۍ لپاره یوه منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام په وروستیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا وه چې هر څه ژر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هره اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارد مخه پرې بې باوره ده تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محروم شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک